په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د مخکښو ښځو او نزي خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي نن په یوه برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفل ونیول. د خبر پاڼې له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره د ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. د کمیسیون نن په یوه خبرې خبر پاڼه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یوه د خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیره اونۍ د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپلو ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیې قوماندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاکه توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګند وسله والو وژلی و. تر دې مخکې د تېرې اونۍ د دوشنبه په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤل چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی وو چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکاری د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحه لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحه له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیوه کده و چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2,000 دغو د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تم دي. د روسي د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګلسک په سیمه کې نوایا زیم لیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. دې وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملیې د 19 تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د 30 کلنې ژانګ ژان سبتي ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی، خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوې او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه. که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو وویل، خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خپرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر په ژوندۍ بڼه مخته وړي په څو شېبو کې. البته
د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکشه شدی تشرغ لاست. د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام سل اشاریه 15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکشه شدی پروګرام لرو چې زمال علي بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکشه شدی پروګرام کې زموږ میلمنې تورپیکی علم او مریم عمر دي. لومړی به ورسو د مریم عمر پر لور چې دا په لندن کې تجارت کوي. له خپلو میلمنو سره به خبرې کوو. اوریدونکو، تاسو کولای سئ زموږ له میلمنو خپلې پوښتنې هم وکړئ. له ښځینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0005022515 او 0999203504. د خپل لومړی میلمنی پر لور ورځم. مریم عمر زموږ سره پر لیکه ده. مریم جان، خبرونه ته شرغ لاست.
سلام مریم جان، روز شما بخیر و یک سلام جداگانه به تمام شنونده های عزیز رادیو آزادی. انشاءالله که همه خوب صحت باشن. خوشحال هستم کمره شما هست مریم جان.
تشکر مریم جان، ډیره مننه چې وخت مو وایسته چې زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړي. مریم جان، تاسو په لندن کې اوسئ، هلته تجارت کوي. که تاسو لمړی د خپل دغه سوداګریز فعالیت په اړه مشته وایاست.
تشکر مریم جان. قام تقریبا حدود 2 سال میشه که ما به تجارت آغاز کردیم. تجارت ما تجارت لباس افغانی است که لباس افغانی به فروش می رسانیم به اینجا. کمتر از 2 سال می شه که ما به تجارت آغاز کردیم.
او دغه افغانی لباسونه، آیا تاسو فکر کوئ چې اوس په اروپایی او امریکا او کانادا دغه ځایونو کې ورته ډیر خلک لیوالتیا لري، خلک دغه کالی او نور لوازمات تاسو څخه پیری؟
بالاگر قلب واسه افغانی ما چون بسیار انتیک است. ما بدون از که افغان ها مشتری افغان ها دارم، مشتری از برازیل دارم، مشتری از سکاتلند دارم، خود انگلیس ها هستن در اینجا مشتری های مستن که بسیار واسه افغانی را دوست دارن، به خصوص بالا پوش های ترکمنی ما را دیگه، لباس هایی که یعنی قدامت زیادتر داره اونا رو زیادتر میپسندن. اینا زیاد انتیک دوست دارن. من بدون از اینکه مشتری های افغان خود دارم، مشتری خارجی هم دارم، بسیار مردم دوست دارن لباس افغانی را. من خودم وقتایی که میپوشم بیرون مبرایم جای نیست برابر نشه که یک نفر کسا نکنه که لباس مقبول است دیگه. اینجا بسیار مردم خوشدار لباس افغانی ما هستن واقعا.
شه مریم جان، تاسو له کوم طریقه دا تجارت کوي؟ څنګه دا کالی تاسو تر خلکو پورې، تر مشتریانو پورې رسوي؟ آیا آنلاین دکان لري که په فزیکی توګه تاسو دغه جامې خرڅوي؟
ملاله جان، لباسا را ما آنلاین به فروش می رسانم. تقریبا سال اول که باید تجارت شروع کردم، از طریق دوستایی که داشتم برشان ادورتایز کردم که ما لباس افغانی به فروش می رسانم، تجارت شروع کردیم. بعدا به فکر خودم آمد که بیا یک وبسایت جور می کنم و صفحه اینستاگرام جور می کنم، از همون طریق لباس ها به فروش می رسانم. بعدا از طریق اینستاگرام زیادتر مردم تشویق کردن و زیادتر مشتری هم از طریق اینستاگرام هستن. بعد وبسایت درست کردم که در اینستاگرام ماندیم، دوستا از طریق از عموم از پیش ما می خرن. معمولا دکان ندارم فعلا، اما پلان دارم که یک دکان باز کنم، چون دیزاینه را که من درست می کنم یعنی زیادتر کسا دوست دارن و مشکل میشه برام زیادتر وقت که من او را آنلاین باید عکس بگیرم، باید هر روز فعالیت داشته باشم آنلاین. من زیاد دوست دارم که یک جای کار کنم، از خاطر در می پلان هستم بخیر دکان با کنم، اما حالا فعلا آنلاین بفروش می رسانم.
مننه مریم جانی. اوس هم یو څو اوریدونکو مشته تلیفون کوي، د دوی پښتنې به هم واخلو. مهرباني وکړئ، د ازادي رادیو مخکښ شې پروګرام دی. موږ ستاسو ژغ او تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پښتنه لري هغه مو وکړئ.
مشتبه نظامی هستم، از ولایت پکتیکا با تماس شده. بزرگوار من اینجا وظیفه ما هستم. خب بعضی مشکلات هم اینجا داریم، اگر شما بتونین از طریق رسانه تان به گوش مسئولین برسانین، اینجا درست دوای با کیفیت اصلا پیدا نمیشه. درباره تبابت خیما و قدر دسترسی خوبی ندارن.
من نه استاسی
هم یک مسئله شخصی هم
بلی استاسی تبصیرم و واخست اوست په نورو خپرونو که استاسی پشتنی او کمی تبصیری چی دی هاگه با خپرو او چارواکی برا غوارو استاسی پشتنی باور چخکو. اوست محل دا مخکش شدی پروگرام دی کز مجل میلمانی مریم عمر چخ تاسی کما پشتن لری یا دا دوی دا تجارت پا اړه چی پلندن کیه کوی دا افغانی جامو پا هاگه اړه که تاسی کما تبصیره لری لطفاً لمش سر تماس ونیسی. اوست همور زم یو بلا وری دون کدی میره بانی وکی آزادی رادیو ده. زه فکر کوم چې زموږ تماس قطع سو. اوس هم یو بل اوریدونکی دی، مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. بلې، زموږ ژغ تاسو ته درځي. زه فکر کوم چې زموږ اوریدونکی زموږ ژغ نه اوري. مریم جانې، تاسو ته به بیرته راسم، تاسو څخه به پوښتنه وکړم. د دغه تجارت چې د افغاني جامو تاسو کوي او آنلاین طریقه تاسو کالی خرڅوي، دا مارکیټ څومره یعنی ډیر سوی دی؟ څومره ډیر خلک په دې برخه کې کار کوي؟ آیا تاسو له کمپټیشن سره مخامخ سوي یاست که څنګه؟
مالای جان، اول تجارت کار آسان نیست، بسیار مشکلات های خود تعقبال داره. زیاد وقت با مشکلات ها، وقتی اول که شروع کرده بودم بسیار مشکلات ها رو دیدم. فعلا هم زیادتر دوست ها هستن که مثلا این تجارت هم میکنن، خصوصا افغان و خانم های افغان هستن در لندن که این تجارت ها پیش میبرن. وقتی که من این تجارت شروع کردم، از من دو دوست دیگه ما این تجارت شروع کردن که اونا گیو اپ کردن، اونا ایلا دادن این تجارت، گفتن ما دیگه نمیتونیم. اما ما به خاطر که این تجارت ما یک هدف داشتم که میخواستم با اون هدف میخواهم هم که برسم، از اون خاطر من این تجارت شروع کردم. اما هیچ وقت یعنی گیو اپ نکردم، یعنی پس نشیشتم، گفتم نه، من باید این تجارت پیش ببرم. مشکلات های خود از تجارت ما در قبال دارد ما داشته، اما باید آماده آدم باشه که منتظر یکم مشکلات ها باید باشی، که منتظر کمپتیشن ها باشی، این چیزها را همه باید بپذیری.
بله مریم جان، دغه تجارت چې تاسو او نور شزی او نور افغانان یې کوي دلته په اروپایي هیوادونو کې، په افغانستان کې هغه شوزو ته چې دغه جامع جوړوي او تاسو ته یې رالیږي، له هغو افغان شوزو سره څومره مرسته کیږي له دې طریقه؟
ملاله جان، دو سال پیش ما یک سفر داشتم. اول آیدیای تجارت ما هیچ وقت نداشتم. دو سال پیش ما یک سفر داشتم به افغانستان. اونجا که رفتم راستی بر 28 روز رفتم، اصلا ما هیچ راحت نبودم، چون شرایط افغانستان روز به روز وخیمتر شده میره. خانما زیاد، خانمای بی‌بضاعت، وضعیت زیاد خراب، طفلا زیادتر یتیم. با اون خاطر ما که رفتم، یک روز رفتم به یک شاپینگ مال، از اینجا یک دانه پیران افغانی زیاد خوشم آمد گرفتم. خانه آمدم پوشیدم، مادر جانم زیاد خوش کرد. ما که دیدم که این خانما از ما آقا بسان که میره در کجا شما درست میکنیم، مستقی خانما هست در بر ما درست میکنم. پس در فکر خودم هم میگرد آمد، وقتی که ایجا آمدم از مادر جانم درخواست کردم، مادر جان میتونی بر ما یک کار بکنی؟ چرا نی بچیم؟ من میخوایم که یک تجارت لباس شروع کنم. بر ما میخوایم که تقریبا یک 40 جوره پیرانای افغانی روان کنیم و ما میخوایم که لباس ها خانمای افغانی که بی‌بضاعت هستند، یعنی میتونن که دوست دارن که بدوزن، بر ما درست کنن. ما میخوایم از طریق خانم افغان کمک کنم. باز مادر جان ما من باییم موافق بودن، برم درست کردن، لباس ها را روان کردن. بعدش اول لباس ها بر ما رسید، دیگه مشکلات اول داشتم بخاطر که مشتری نداشتم، باید بتایز میکردم. باز بعدش مادر جان ما خیلی هم باییم تلاش کرد، خانم ها را پیدا کردیم. آل فعلا تقریبا یک 50 پای ماشین گرفتیم که خانم ها در اون کار میکنن و کسایی که کار نمیکنن، یعنی فامیلایشان اجازه نمیده، شوهرشان اجازه نمیده، باز در از اینا ما قراردادی در خانه میبریم، اونا باز بر ما درست میکنن لباس ها را. باز میرن کسایی که بر ما کار میکنن، میرن اصلیشان میگیرن و دیگه فعلا خانم ها هستن که در موسیقی حیاتی ما کار میکنن.
ډیر مننه مریم جان، ستاسو د وخت څخه چې د ازادي رادیو په مخکښ شدي پروګرام کې مو ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو د مریم عمر ژغ اورید چې په لندن کې تجارت کاوه او دا دلته په افغاني جامع په لندن کې د افغانستان څخه راوړي او دلته پر خلکو پیری. بل میلمانه مو د نن ورځې د مخکښ شدي پروګرام تورپیکی علم د تورپیکی علم د کنړ ولایت اوسیدونکو دا او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکو ده چې په کلیو کې د شوزو د ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تورپیکی جان زموږ سره پر لیکه ده، برنامه ته ښه راغلاست تورپیکی جانې.
سلامونه وړاندې کوم تاسو او همکارانو او درنو اوریدونکو ته، تاسو مننه کوم چې مانم دعوت کړی په دې برنامه کې تاسو سره اوسم.
مننه تورپیکی جان چې تاسو هم وخت وایست او له موږ سره یو ځای یاست. تاسو د کلیو او پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې سره کار کوئ. کلومړی د دغه موسسې په اړه موږ ته یو څه معلومات راکړئ چې د دغه موسسې فعالیت څه ډول دی.
دا مې د خوځو د اقتصادي پیاوړتیا یو پروګرام دی چې په دې کې د خوځو اقتصادي پیاوړتیا په اړه کار کوي او موږ په لور د شیوات ولایتونو کې د خوځو ګروپونه لرو د پسندس کوي او د روسیا بیا د ګروپ غړي د دې پسندس بکس نه قرضه اخلي او دغه پیسې په اقتصادي فعالیت اچوي. چې په دې کې د کله چې اقتصادي فعالیت کوي نو د دې خودو کاری ظرفیتونه لوړیږي او دوته یو عاید راځي، یعنی عاید زیاتیږي. نو عمومي هدف د دې برنامې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا، د ښځو اجتماعي مشارکت او د ښځو تقویه کول په تصمیم ګیري لیول کې دي.
مننه تورپیکی جانی، د شوزو د ظرفیت لوړولو لپاره تاسو ویل چې تاسو کار کوي، که په مشخصه توګه یو څو موارد راته وایست چې په کومه برخه کې د شوزو ظرفیت لوړوي او بل دا چې څه ډول ظرفیتونه په دغه کې راځي؟
منګه خو که د خپل کار ته وایم، ما په مختلفو ادارات کې کار کړی دی. د ځوانو انجینرانو هغه څوک چې نوی د پانتینونو نه فارغ شوی، د هغو لپاره موږ د پروموټ ادارې په چوکاټ کې یو برنامه درلودله چې د هغو اداري پریکټیکي عملي ظرفیتونه موږ لوړول، تر څو چې دو هغه توانایي ترلاسه کړي چې دو هغه د مهارت ترلاسه کړي چې په ادارې کې د کار وړتیا ولري. په دې برنامه کې چې زه کار کوم، په دې برنامه کې هم څه مختلف پروګرامونه چې مثلا ښځه څنګه کولی شي چې سیوینګ وکړي، یعنې پس انداز وکړي، د پس انداز طریقې زده کړي، او څنګه کولی شي چې بیا د هغه پس انداز نه چې دوی کوي، البته یو ګروپ د ښځو به پس انداز کوي، بیا د هغې نه دو قرضې واخلي، د هغې ګروپ نه دو قرضې واخلي، او بیا څنګه هغه په یو اقتصادي فعالیت باندې واړوي، چې مثلا کله قرضې هغه څه فرصتونه په هغه لرو پرتو سیمو یا په کلیوالي سطحه دی چې دو کولی شي د هغې نه استفاده وکړي، یا د هغې نه یو عاید یو انکم لاسته راوړي، او څه نور فرصتونه مثلا اقتصادي شته دی چې ښځې کولی شي په هغې کې برخه واخلي. همچنان موږ نور پروګرامونه هم لرو د ښځو لپاره چې څنګه ښځې وکړی شي ځان باندې د اعتماد باور ترلاسه کړي، چې تر څو دو وکړی دو یقین ورکړی شي، یو ځان باور پیدا کړي چې دو هم کولی شي د نارینه او ښځو کار وکړي، عاید ولري، او د ژوند چارې مخته یوسي.
مننه تورپیکی جانی. اوس په ورسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته، اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو اونیز پروګرام مخکښ شدي او ریز موږ ملمنه تورپیکی علم ده. کله دوی څخه تاسو کومې پښتنې لری مشته تلیفون وکړي؟ اوس هم یو اوریدونکو را سر پر لیکدی. سلامونه ازادي رادیو د مهرباني وکړي.
مننه مننه جانی، سلام تاسو تاسو درنو ملمنو د ازادي رادیو ټول کډرونو اړیکو ته سلامونه کوم. علي ګبلا فارکی ما د ملمنو راته ګریش ولسوالۍ.
مننه چې تلیفون مو کړی دی ازادي رادیو ته. تاسو که د تورپیکی جانی څخه کومه پښتنه لري مهرباني وکړي.
مننه د ښاغلي تورپیکی څخه پښتنه ده چې دی لمړی خپل کار د کومه ځای څخه پیل کړي، او دی وس په خپل کار باندې کوم ستونزې لري.
مننه تورپیکی جانی، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ چې د دوی ځواب وایست، مهرباني وکړئ.
وګورئ که تاسو پښتنه بیا یو وار تکرار کړئ، ځکه چې دلته تیارې ریډنه و.
زموږ اوریدونکو د هلمند ولایت څخه تلیفون کړی و، هغه وویل چې تاسو په خپل کار کې له کوم ستونزو سره مخامخ شوي یاست.
اول خو ورونه مننه کوم چې دا پښتنه مطرح کړه. که د ورور مطلب دی چې زه د کاري په دوره کې په کوم ستونزو سره مخ شوی یم، نو من حیث دی چې یو افغانه ښځه یم، په پښتني ټولنه کې مې د تحصیل او د کار د وخت او فرصت نه مې پیدا کړی دی. ټول هغه ستونزو سره چې زموږ عام خویندې لاس په ګرېوان دي، هغه هغه ستونزو سره چې هغه کلتوري ستونزې دي، امنیتي ستونزې دي، مختلف ستونزې دي چې د ټولنې غلط باورونه دي چې د ښځه اصلا پایت دویم جنس کتل کېږي، یعنې ښځه په ټیټه سترګه کتل کېږي. دا ټول هغه ستونزې دي چې زه هم د یو مېرمنې په توګه افغانستان کې په دې ستونزو سره مخامخ شوی یم. او که د ورور مطلب دا وي چې مثلا په د دې برنامې په هکله، د برنامې د تدبیر په وخت کې ستونزو سره لاس په ګرېوان شوي، نو طبعا کله چې موږ لرو پرتو سیمو کې کار کوو، مهمترین مسله بیا هم امنیت دی. امنیت ښه نه وي، په دې کې مخصوصا چې موږ خپل مېرمنو سره کار کوو، نو کله چې امنیت ښه نه وي نو د هغې د بدن نه اولین اغېز په مېرمنو راځي. زموږ هغه بنفشري یا هغه ټاکل شوي ګروپونه فعالیتونه سم نه ترسره کېږي. بل مشکل د بې سوادۍ دی. یونسکو یو څېړنه چې کړې ده په هغې په اساس باندې د افغانستان په کچه په لرو پرتو سیمو کې 90% مېرمنې بالکل سواد نه لري، یعنې بې سواده دي، او 63% په هغې کې نارینه بې سواده دي. چې بې سوادي هم یو لویه ستونزه ده چې موږ ورسره په لاس په ګریوانۍ، یعنې د برنامې هغه اهداف ته رسېدل لږ ځنډ سره مخامخ کوي. نور هماغه غلط باورونه یا غلط عقاید دي چې شته دی. یعنی همیشه په دودیزه توګه میرمن د کور یا د کور یو جز ګڼل شوی ده. د کور بهر چې کله یو ښځه وځي هغې ته ښه نه ګوري په دودیزه توګه باندې. دا څلورو پرتو سیمو کې دی، حتی په ښارونو کې هم همدغه مشکل شته دی. یعنی دغه یو ستونزه ده چې غلط باورونه دي. د ښځو تعلیم صحي مشکلات چې موږ ګورو هغو ته سمرسېږي نه شي کولی. مثلا یو ښځه د خپل بارداري په دوره کې کله چې دا امیدوار یا هغې ته صحیح رسېږي کېږي، طبعا هغه بعضې مریضي ځانې اخلي، بعضې مشکلات دې ته پیدا کېږي چې باید جدي صحي توجه ورته وشي، نه کېږي. او کله چې ښځه صحت له لاسه ورکوي، دا خپله یوه ستونزه ده چې ښځه د اجتماعي مشارکت تصمیم ګیري نه په ټولنې کې د یو هغه شانې پیاوړي شخص د شخصیت نه د دې توانایي کمیږي. نو دا هغه ټولې ستونزې دي چې موږ په ټولنې کې ورسره لاس په کړې. نو امیدوار مې چې دې ورور خپل جواب اخیستی دی.
ډیره مننه تورپیکی جانې. اوریدونکو تاسو د ازادي راډیو اونیز خبرونه مخکښ شدي او ریز مشملمنه تورپیکی علم ده. اوس هم ورزم د یو بل اوریدونکو پر لور مهرباني وکي. ازادي راډیو ده
منوي خور تاسو
بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل بلې ستاسو ژغ سم نه اوریدل کیږي. اوس په ورسو د یو بل اوریدونکو پر لور باندې هغوی برا واخو. متاسفانه چې د دغه اوریدونکو ژغ نه اوریدل کېدی. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم خورې تاسو سلام او مېلمنو ته سلام.
تاسو خپل نوم وایئ؟
حبیب ما
مننه
چې ننګرهار ولا د هغانو ولا سوالین نه اړیګه نیولې.
حبیب صاحب مننه چې ازادي رادیو ته مو زنګ وهلې دی. که کومه تفسیره یا پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
زماده تر پکې خورنه اول وته سلامونه وړاندې کوم. دا وختونه ده چې یو کلیواله سیمه چې واخزه واخور وو غواړي لکه د مخالفینو راتند مخالفینو نه هغه مشکل ولري. مثال اقتصادي پروګرام صحیح نه وي، وو غواړي چې اقتصادي پروګرام په کلیوالي سیمه کې مخته بوزي. آیا کوم مرجع شته چې دا ورنه کومه کیا قرضه یا سوالي کوم مرجع شته؟
مننه تورپیکی جانې، تاسو د دوی پوښتنه واخیسته، مهرباني وکړئ.
بلې دې ورور ته هم سلامونه وړاندې کوم او د پښتنې مننه کوم. د دې ورور سوال جواب پاتله باید وو. داسې وایم چې موږ زیات مرجع لرو چې یو مېرمنه کولی شي قرضه واخلي. مثلا ځینې بانکونه دي چې په دې برخه کې کار کوي، ځینې ادارات دي چې په دې برخه کې کار کوي چې هغو قرضه واخلي او قرضه ورکړي. نو دا ورور په لرې پرتو سیمو کې مثلا د خوګیاندې ورور ویل چې په خوګیاړیو کې دی، نو کولی شي چې تا جلال آباد ښار کې راشي او داسې ځینې مراجع شته دی چې ځینې بانکونه دي او ځینې مراجع شته دی وګوري چې د هغو دفترونه د دوو په سیمو کې شته دی که نه. چې هماغو یا په خپلې سیمې کې چې مثلا خوګیاڼو کې کومې پروژې فعالیت کوي د هغو اهداف دې وګوري او کولی شي چې دا قرضه واخلي او اقتصادي فعالیت شروع کړي.
مننه تورپیکی جانې. اوس هم یو بل اوریدونکي ته باور سوچې دوی خپل پښتنه کلري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
وعلیکم السلام.
وعلیکم سلام، ستاسو ژغ موږ ته راځي. خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري هغه هم وکړي، مهرباني وکړي. مننه. تاسو که د تور پیکی جان څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي. وبخشی چې ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي، اوس به هم یو بل اورېدونکي ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، آزادي راډیو ته زموږ میلمانه تورپیکی علم ده، که تاسو پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
سلامونه تا ته تورپیکی ته موږ چې اورې دا خوله ته ټول ته ځانګړي سلامونه خلکار بلاندې مجلان آباد نه.
مننه چې ازادي راډیو ته مو زنګ وهلی دی. تاسو که پوښتنه لرئ کولای سئ چې پوښتنه وکړئ.
مننه. زه وایم دغه لکه د جلال آباد په سیمه کښې کنه سره تطبیق لپاره د حکومت په پلان چې شوې وي تورپیکی خور دغه غوښتنه د لرمه کنه اکثره خلک دي زموږ له سیمه کښې هم شته دی چې کومه لور ورکوي یا چې دغه ورکوي کنه ګوټ ته یې ورکوي په بدل کښې ډېر روپۍ لري خو ته په یو کدی ماسې ونه کتله کنه یا ګوټ ته ورکوي شل ته ورکوي یو نفر ته عملي وي کنه هغې ته ورکوي خو حکومت د دغې باره کښې بېخي غلی پاتې شي اوسه پورې یو قسم په دې کښې نه دی نیولی چې تا ولې ګوټ ته دوکړې یا دې ولې شل ته ورکړې خپلې لور ولې دومره ظلم کوي په دغه کله کښې د حکومت لږ پاتې دی تورپیکۍ دغه پوښتنه کومه چې دغه باره کښې تاسو کړي اوسه پورې نه
ښه مننه ستاسو د پوښتنې څخه تورپیکۍ جانې مهرباني وکړئ
د دې ورو نه مننه کوو تر هغه چې ما دا سوال واخېست خدایدیم کښې چې صحیح مې اخېستی وي چې د ناسم دودونو یې چې د هغې جملې نه ولور دی د ورور سوال د ولور په هکله او دا چې موږ څه کړي دي او حکومت هم په دې ولور اخېستلو په هکله چوپ پاتې دی فکر کوم همداسې سوال یې وو نو په جواب کښې باید ووایو چې ما مخکې هم اشاره وکړه چې ځینې ناسم دودونه باعث د دې شوي دي چې عام مېرمنې عام نجونې او عام هلکان د هغې نه متضرره سي چې یو یې دا هغه ولور اخېستل دي موږ د دا چې ماسې کړي دي یا د کاري دورې په حق کاري دورې وخت کښې ما موږ همیشه یو آګاهي پروګرام لرو چې ولور اخېستل مثلا په اسلام کښې ناروا دی او ولور او مهر باید سره جلا شي دا تر ډېر ډېرې کچه باندې زما په نظر باندې باید په جوماتونو کښې ملا امامان هم د دې په هکله باندې چې دا چې ولور او مهر سره دوه جدا موضوعات دي دا باید خلکو ته تشریح وکړي آګاهي عامه وشي موږ هم ځینې سیمینارونه ځینې ورکشاپونه د دې په هکله ورکړي دي او دا چې دولت وایي چې په دې هکله کوم کار نه دی کړی او چپ پاتې دی زه فکر کوم هغه ځینې قوانین چې زموږ د په ټولنه کښې شته دی مدني قوانین دي هغې کښې اصلا ولور وجود نه لري مهر قانوني جنبه لري او زموږ قانون په اساس اسلامي شریعت دی نو ولور چون وجود نه لري نو او دا په ناسمو دودونو کښې را ځي نو حکومت هم آګاهي پروګرامونه په دې برخه کښې لرلي دي او نورې هم لري د مختلفو برنامو هم په دې هکله ځینې برنام پروګرامونه لرلي دي چې آګاهي عامه منځته راوړي خو تر ټولو به مسره دا وي چې د جوماتونو په کچه د سپین ږیرو او مخورو په واسطه باندې دغه تبلیغات په زموږ په کلي کښې جوماتونو کښې په ښارونو کښې دا وشي یعنې ولور یو غیر شرعي او غیر ضروري او یو اضافه اقتصادي فشار دی چې د هلک په کورنۍ واردېږي او کورنۍ دې ته وهڅول شي چې د ولور اخېستلو نه لاس واخلي نو زه فکر کوم چې دا یو ټولنیزه ستونزه ده دې ته د ټولو همکاري په کار ده یوازې یو اداره یو کس یو ارګان دا نه شي کولی چې د ټولنیزې ستونزې حل کړي اما او د دې یو یګانه لارې حل همدا ده چې باید عامه آګاهي پروګرامونه منځته را شي تر څو چې د ولور اخېستلو دا دود په ټولنه کښې د منځه لاړ شي
مننه تورپیکی جانی، تاسې د شوزو د اقتصادي ظرفیت لوړولو په برخه کې کار کوي. تر ډیره داسې لیدل کیږي چې خلک خپل خويند یا شذینه خپلوانو ته په میراث کې حق نه ورکوي. په ګڼو سیمو کې شذې پمځوکو کې درانه کارونه کوي. د ازادي رادیو خبريالانو په دې اړه ډیری راپورونه هم ورکړي دي چې په ګڼو سیمو کې شذې پمځوکو کې کارونه کوي او د خپل کورنۍ په اقتصاد کې لوی ونډه لري. خو که وګورو دغه شذې پر خپل نوم هیڅ ځکه نه لري، یاد د مځکو چیشتنې نه وي. د جایداد لرلو او په میراث کې په برخه کې څه ډول پوهاوی ته اړتیا ده چې خلکو ته باید ورکول سي چې هغوی خپلو ښځینه خپلوانو ته په میراث کې حق ورکړي، یا ښځې وکولای سي چې پر خپل نوم باندې جایدادونه او مځکې ولري؟
ملاله جانې مننه. دا بیا هم هغه ناوړه دودونو ته ځي د دې ریشه چې مثلا شرم ګڼي چې ښځې ته یو حق د میراث ورکړي، او یو دلیل هم دا کورنۍ چې میراث نه ورکوي دغه، یعنی ښځه یا جلۍ د بل کور کې واده کیږي او کله چې دوی ځمکه یا کور یا هغه ملکیت ښځې ته ورکړي، نو د دوی په کور یا ځمکه باندې به یو بیګانه نفر راځي او هغه به خپل کیږي. او دا یو بد دود دی، یا دودو مثلا غیرت او پښتو دا ایجاب نه کوي چې دو میراث ورکړي. ستاسو په جواب کې باید ووایم چې زمونږ قانون، زمونږ قوانین، موږ ښه قوانین لرو په دې اساس باندې، قانون د میراث لرو، قانون د مدني احوال خانواده لرو. نو په هغې کې ټول ښځه د قانوني نگانه ښځه حق د میراث لري، د شرعي نگانه چې زموږ قوانین ټول د شریعت نه اخیستل شوي دي، د شرعي نگانه ښځه حق د میراث لري. البته نظر په قضیه باندې فرق کوي چې په کوم حالت کې ښځه قرار لري، څونه ورثه پاتې دي او څونه میراث باید واخلي. نو فرق کوي، اما حق لري، حق هم قوانین نگانه هم د شریعت د نگانه حق لري. پاتې چې زموږ دود په ټولنه کې دا بد دود دی، دود ته اجازه نه ورکوي. نه یوازې دا چې ښځه د میراث نه محرومېږي، ښځه د تحصیل نه محرومېږي، ښځه د کار نه محرومېږي، ښځه د صحي خدماتو ته د لاسرسي نه محرومېږي، ښځه د سیاسي تصمیم نیولو یعنې د رای ورکولو نه محرومېږي، د ډېر نورو اساسي حقوقو، انساني حقوقو نه محرومېږي، یوازې میراث هم نه دی. خو یو لارې دا ده چې ښځې اقتصادي پیسې په خپل میراث ته لاسرسی پیدا کړي، دا چې حاکمیت قانون وجود ولري. یعنې کوم ښځه که غواړي چې میراث واخلي او یا کورنۍ د دې میراث نه ورکوي په هر علت چې وي، دا مثلا دودیز عوامل دي که هر څه وي، نو باید یو قانون حاکمیت وجود ولري او دو هغې د قانون په واسطه باندې وکړی شي چې میراث واخلي. چې په دې هکله کې هم موږ په ټول افغانستان کې بس مختلفې ادارې دي چې کار کوي، چې مدافع وکیلانې دي، یا هغه ځینې مراجع ځینې ښځې چې داسې شکایتونه د میراث نه اخیستلو نه لري، نو کولی شي چې هغو ته مراجعه وکړي او خپل میراث واخلي. یا بل دا چې بیا هم هماغه خبره ده چې باید موږ دیني علما په مساجدو کې آګاهي ورکړي چې دغه حق د میراث د شریعت په اساس باندې چې اواز لري، باید دو ښځو ته ورکړي، خپل خویندو ته، خپل میندو ته ورکړي، تر څو چې دو په آخرت کې کله چې دوی د دنیا نه قرضدارې لاړ نه شي. بل دا چې ښځې که تر څو پیسې چې خپل اکثریت مخصوصا زموږ په پښتنو سیمو کې ښځې د شرم نه میراث نه غواړي، وایي که زه میراث وغواړم نه بس دا به یو شرم وي او فامیل به ما سره هغه سلې رحم قطع رفت آمد به ما سره قطع کړي، او دا به یو منفوره کلمه وي. نو ښځې دې هم خپل حق وپېژني او دوی هم د خپل میراث ادعا وکړي که چیرې فامیل یا ورثه دو ته حق نه ورکوي، نو بیا عدلي مراجع، قانوني مراجع شته ده چې دوی کولی شي د هغې طرف نه خپل میراث واخلي.
ډیره مننه تورپیکی جان. اوریدونکو تاسې د ازادي راډیو مخکښ شذي پروګرام اوري. زموږ میلمانه تورپیکی علم د کونړ ولایت اوسیدونکو ده او د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړی ده. دا د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکی ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. همداراز اوس بیا ورځو خپل اوریدونکو ته او له هغوی څخه پوښتنه کوي چې کله تورپیکی جان څخه کومه پوښتنه لري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ بلی وستا سی جغرازی
د څه یو کې خوښ کړم دا غوښته ده چې دا د شلو پر حق دا خبرې کوي چې دا د شلو پر هغه اصلي حقوق چې خدای ورسره په کتاب ورکړي دي پر هغه خبرې وکړي. بل هغه د شلو پر برابر چې کوم شتل دا خبرې شروع دي په قطر کې پر دغه برابر د شلو د حق خبرې دي هغه د کتابي حقوق غواړي او هغه د شلو د حقوق غواړي چې د شلو خورا د حقوق چې ورورې مرد شي نیوري مرد شي او د دې حقوق وساتي شي پر دغه برابر باندې زموږ د ځخ دا غوښته ده چې پر دغه برابر باندې ډېری خبرې وکړي.
بلې مننه تورپیکی جان. تاسو د دې تبصره واورې د دوی وو د غورور ویل چې د افغانستان کې په جګړه کې اند دوی هدف دا دی چې په جګړه کې تر ډیره ناری نخ پلوان د شوز وجل کېږي او بیا بیرته هم لکه څنګه چې تاسو ویني شذي قربانيان دي د دې جګړې. نو پر دغه اړه باندې او د سولې په برخه کې دوی ویل چې که تاسو یو څو خبرې وکړي. بل اوریدونکو ته ورځم مهرباني وکړي ازادي رادیو ده.
بلې بلې بشیر سلام تاسو او تاسو ملګرته محمد کاظم زغری زمونږ سره په اړیکه کې.
وعلیکم السلام ځواک صاحب که تاسو کوم پښتنه لری مهرباني وکړئ.
زه ته مننه کوم چې نن د چې تاسو سره کافته د مخکښ شې راولي وکړم چې استخبار د بیا ځای د خپل د فارې چې واه زه څنګه ولر یو ځینې وزارتونه او ځینې پوهنې پښتون ښکار کوي د دې څخه ډېر زیات مننه کوم دا چې دوی ول چې په مستقیم کې ریټمنټ هم ډېر کوم څه چې کوم څه کار کوي او دا چې خاص وجود کې خلک یې آی څنګه کوم څه چې هغوی په دغه پام چې ګل بجاز لري یا نور په نور ولادت کې دوی ښه ځوي ریټمنټ هم تقریبا کوم چې دوی جوړې ده.
بلې ځواک صاحب مننه ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي خو که ما ستاسو د پښتنې هدف اخیستې وي تاسو لومړی تورپیکی جان دوی له تاسو مننه وکړه او ستاسو ستاینه یې وکړه چې ډیر ښه کارونه کوي او بیا یې داسې وویل چې آیا تاسو ستاسو فعالیت پر نورو ټولو ولایتونو کې دی او د هلمند په اړه فکر کوم چې دوی پښتنه وکړه چې آیا په هلمند کې هم ستاسو موسسه فعالیت لري کنه.
ډېر زیاته مننه د د لومړي پوښتنې په جواب کې پاتې وایم. مننه جان چې ورور ویلې چې دو موږ باید د ښځې حقوقو په اړه چې اسلام په ورته ورکړي دي نو دې ورور ته باید ووایو چې موږ ټول هغه قوانین یا د ښځو حقوقو پر قوانین چې دي هغه د اسلامي شریعت پر بنسټ دي او موږ ټول هغه هغه حقوق چې اوس مداول حقوق دي دا په اساس اسلام دی. یعنی په خپل ذات کې د ورور ته اطمینان ورکوم چې هر هغه حق چې د شریعت په خلاف یا په اسلام کې نیوي هغه په خپل نفس کې ملغا دی او هغه باطل دی. یعنی ټول فقط موږ مداول حقوق یعنی د ښځو حقوق چې د افغانستان په قوانینو کې راغلي دي هغه شرعي دي. یعنی غیر شرعي حق ښځې ته په افغانستان کې نه دی ورکول شوی. دې په باره کې بار مو ته اطمینان ورکوم ځکه چې دا زیاترو نارینه وو دا فکری چې یعنی د حقوق چې د ښځې وایي چې موږ حق غواړو د میراث حق غواړو د تحصیل د صحت د رای ورکول د بیان دا ټول دا هغه حقونه دي چې دا غربي حق نه دي نه دا شرعي حقونه دي او د اسلام په چوکاټ کې او ښځې حق لري چې دي اساسي حقوق ته لاسرسی ولري. البته د هغه چوکاټ کې چې قانون ورته اجازه ورکړې ده او دا زموږ ټول قوانین د اسلامي شریعت په مطابق دي. هیڅ قانون مخالف ده شریعت نه چې دا ورور اطمینان ترلاسه کړي او بلې ویلې چې موږ په صلح کې څه نظر لرو، په صلح کې موږ بیا هم موږ دغه د ښځو د اساسي حقوقو غوښتنه غوښتونکي یاستو، کوم چې موږ په نافذه قوانینو کې او موږ په حاکم قوانینو کې اوس وجود لري. ځکه دا قوانین ولې ډېر کار شوی دی، دا قوانین اسلام سره مساوات مخالفت کې نه دي. نو موږ ټولې مېرمنې په افغانستان کې امیدوارې دي چې هر قسم مذاکرات کې وي په د صلح لپاره په افغانستان کې، نو دا اوسنۍ لاسته راوړنې اوسنۍ هغه حقوق چې ښځو ته لاسرسی پیدا کړی دی په دې څو کالو اخرو کې، یا هغه قوانین چې پاس شوي دي دغه باید منکار نه شي او دغه حقوق باید تامین وشي د ښځو. موږ دا غوښتنه همیشه وه او نه تنها دا زموږ د طالبانو نه دی، بلکې اوس هم افغانستان کې زموږ مېرمنې د افغاني مېرمنې د حقوقو ته د لاسرسي په خاطر باندې په ښه کچه کې نه دي. موږ ګورو چې موږ نجونې مېرمنې تر ډېره بریده باندې وهل ټکولو ظلم و ستم لاندې دي، چې دا د دوی حقوقو ته د عدم لاسرسي له وجې نه دی، بل دا چې مثلا تحصیل ته لاسرسی نه لري، زده کړو ته لاسرسی نه لري، کار ته لاسرسی نه لري، یا نه پرې خوستل کېږي. دا ټول هغه حقوق دي چې یعنې موږ اوس د افغاني مېرمنې د افغاني مېرمنو اوس هم حالت ښه نه دی، چې موږ وایو چې موږ اوس وضعیت ډېر ګل ګلزار دی، که طالبان راشي دغه ګل ګلزار حالت نه به موږ محرومه شو. نه، موږ د افغانستان د نافذه قوانینو په چوکاټ کې ټول هغه حقوق غواړو چې موږ ته افغانستان دولت راکړي دي، او دا موږ غوښتنه د طالبانو نه هم ده. او پس د طالبان لکه هر حکومت راشي دا به موږ یوه غوښتنه وي. د دوهمې پوښتنې لپاره د ورور ته وایي چې دا برنامه د ښځو د لیرې پرتو سیمو د اقتصادي پیاوړتیا برنامه ده. په هلمند کې هم موږ ګروپونه لرو کار کوي، که زه دوه سیمې ته یا مشخص دوه ولسوالۍ ته نه رسېدلي، چون دا برنامه یو دوامداره برنامه ده، انشاءالله وبه رسېږي. او دوی که تپوس پکې نو د کلیوالي اقتصادي پیاوړتیا پروګرام حتما هلمند کې به پیدا شي، او کولای شي چې په ځان هغه دفتر کې چې دا خدمات ترسره کوي ولایتي دفتر کې راجستر کړي او دوی ته هم خدمات ترسره شي.
مننه تورپیکی جانی، تاسو شی خبري وکړې. زموږ اوریدونکي نور هم غواړي چې تاسو څخه پښتني وکړي او خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي. اوس به ورځم دی اوریدونکي پر لور مهرباني وکړي د ازادي رادیو مخکښ شدي پروګرام دی. فکر کوم چې زموږ رابطه نه وصل کېږي. اوریدونکو تاسو کولای شئ چې موږ ته پر دغه تلیفون شمیرو زنګ راوهئ، 0500 822 55 او 0999 203 5040. اوس هم یو بل اوریدونکو راخلم، مهرباني
وکړئ.
بله، موږ ستاسې ژغ اورو. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که له تورپیکی جانې څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړئ.
ما د تورپیکی جان څخه دا پوښتنه ده چې د تا عمر چېر دی او د ښځو په پروګرام کې چې کوم هدف ته کار کړی دی؟
ډېره مننه. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده. مننه. تاسې خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لري وی کړئ. بلې، ستاسې ژغ موږ ته سم نه راځي، قطع کېږي. اوس هم ستاسې ژغ موږ ته سم نه راځي، متاسفانه چې زموږ رابطه د دوی سره قطع سوه. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو مخکښ شدي پروګرام دی.
تاسو ته ټول مېلمنو ته سلام کوم. ملحمې مقامي ولسوالۍ نه زما پوښتنه دغه عمر خور نه ده، هغې دغه تجارت چې کوي دغه افغاني کالي هملته جوړوي که د افغانستان نه وړي او هلته خرڅوي به، او هغې نه ډېره شکریه ادا کوم. او لا ورته کامیابی غواړم چې د افغاني فرهنګ په نور ملکونو کې دود کړي.
مننه ملهم صاحب، ستاسو پوښتنه مو واخیسته. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکي ته مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو مخکښ شید پروګرام دی، زموږ میلمانه تورپیکی علم ده، مهرباني وکړئ.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام، مننه چې تلیفون مو کړی دی. تاسو خپل نوم یاد کړئ او که پوښتنه لرئ هغه هم وکړئ.
او د یلمن څخه محمد نبی خبره کوم. ساسی یلمنیا ته او تاسو ته د ازادي راډیو او دونکو ټول تخفل سلامونه وړاندې کوم. زما سوال دا دی چې دلته په افغانستان کې خصوصا په د یلمن کې بعضې کارونه د ښځو په نامه وسوله، تر هغه وخته پر یو نمایشي کار وسو چې هغه پنډې دغه څخه واخیستې، بیا هغه کارونه وو، هغه پروژه وو، هغه که خیاطي وه، که یو بل څه وو، بیا ورک شول، هغه ماشینانو شی بیې واخیستله. بس دغسې یو مخوره ښځه به وه چې هغه به د یو خارجي موسسې سره یو دغه درلودی، بیا به یې هغه موسې دغه جوړ کړې، یو څه وخت به وو، یو څه نمایشي کارونه بیې وکړل، هغه چې بیا هغه پنډ واخیستې بیا به ورک شو. نو تاسې اوس دغه کارونه په یو صحیح معنا دي چې هغه د افغانستان ښځو ته هغه خصوصا هغه د جیاتو دغه ښځو څه چې هغه بېچاره ښځې دي، یا کونډیانې دي، یا یتیمان دي، هغو ته یو د روزۍ د طرفه څخه، د یو رزق د طرفه څخه دوی خود کې پاسي دغسې یو کار، عملي کار دوی په سر رسولی دی، کړی دی. که دلته موږ په لشکرګاه کښې وګورو، خو موږ داسې یو عملي کار د هېڅ ګروه سره، د هېڅ یو د ښځو په نامه ډېر دغهستا کار یې نه محسوسېږي، نه معلومېږي. السلام علیکم.
مننه محمد نبی صاحب، تاسو د هلمند ولایت څخه زنګ وهلی و. تورپیکی جانې، تاسو د محمد نبی صاحب پوښتنه واورېده. دوی د فساد په اړه یادونه وکړه چې په دغه ولایت کې په ځینو پروژو کې شایي فساد سوی وي، او د ده پوښتنه دغه ده چې ستاسې په کارونو کې د څار په برخه کې، که تاسو ورته ووایاست چې تاسې د خپلې موسسې له لارې څه ډول خپل کارونه څارئ؟
لومړی دې ورور ته باید ووایي چې دې ورور وویلی چې ځینې نمایشي کارونه شوي دي او بیا ورک شوي دي او دا پروژې تللي دي. دې ورور ته او ستاسو د پروګرام د لارې نه زما ټولو افغانانو ته دغه پیغام دی چې لطفاً لطفاً دودي داسې فکر ونکړي چې یو انجیو دی مادام العمر مثلا لانګ ټرم، یعنی په اوږد مهاله توګه دوی ته ټول خدمات ارزه کړي، او دوی تر شروع نه، یعنی د ځوانۍ نه تر پیرۍ پورې دو لاسنیوی وکړي. او دغشي تاسو پوهیږئ چې پروژې لنډمهاله دي، هر پروژه یو عمر لري، مشخص بجت لري، مشخص کارکوونکي لري، او د یو مشخص اکټیویټي یا فعالیتونه به ترسره کوي تر څو چې هغه ابتدایي کومکونه خپل تارګیټ ګټه اخیستونکو ته ورسوي. مثلا د ورور ویل د خیاطي کوم پروګرام، نو د خیاطي پروګرام داسې نه چې د شروع نه چې د دې ګټه اخیستونکي یا د دې مشمولین د پروګرام د شروع نه چې دو ځوانان او دا مؤسسه دي وي، او تر څو چې دو زاړم شي باید دو ته د خیاطي ماشینونه ورکړي او خیاطي ورته زده کړي. او نه، ټولې انجوګانې، ټولې پروژې هغه ابتدایي قدم چې سخت دی، لکه موږ په پښتو کښې وایو چې یو کور دیوال د کور تهداب اخیستل سخت دي، نو ټولې انجوګانې هغه ابتدایي تهداب دو ته ږدي. نو پس بیا دو ته لارې چارې زده کوي، او پس د هغې نه دا د ټولنې خلک دي، د دغې سیمې اوسېدونکي دي چې هغو باید خپله لاره چاره پیدا کړي چې څنګه مثلا د خیاطي نه فایده واخلي، څنګه د زراعتي کوم پروګرام نه فایده واخلي، او څنګه دا دوامداره کړي دا ګټه اخیستنه. یعنی دوی همیشه د نړیوالې ټولنې ته د سیروم په تمه نه اوسي چې د دو کونډې، غریب، ځوان، زلمی، ټول مشکلات دا حل کړي. انجیو په دې ته حد کې هېڅکله ظرفیت نه لري، او حتی حکومت دغه ظرفیت نه لري تر څو چې خپله خلک یو هوډ ونه لري چې حرکت وکړي. یعنی تر یو ځای پورې لاسنیوی کوي ټولې انجوګانې په افغانستان کښې. پس د هغې نه باید دغه خلک خپله خپله لار پیدا کړي کړی شي. دوهمه برخه چې د پوښتنې چې تاسو زما نه وکړه چې موږ څنګه نظارت کوو، موږ په مختلف قسم نظارتونه، نظارت ټیمونه لرو. هغه یو خو خپله د سی بی سی یا دغه محلي شوراګانو کلیوالي شوراګانو د تاریخ ناسیانی را خپله د کلي خلک د دې برنامو نه نظارت کوي، د هغې طریق نه نظارت کېږي، بیا د برنامې طریق نه نظارت کېږي، بیا د دونر زمونږ دونر ورس بانک دی جهاني بانک دی چې د هغې طریق نه نظارت کېږي. او د دې نه برعلاوه بیا دریم ناظر یعنی ترد پارټي عادت دی، هغه راځي نظارت دی، قدم په قدم د دې برنامو نه نظارت کوي چې په دې برنامې کې هغه شفافیت چې په نظر کې نیول شوی دی په هماغه قسم دا برنامه تطبیق شي. نو زما زمونږ برنامه زه د دې ښځو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام د شفافیت نه ټولو وګړو ته ټول حق د برنامې مستفیدینو ته اطمینان ورکوم، او ستاسو د پروګرام د لارې نه په دو غږ کوم که دو کوم دی چې فکر کوي چې شفافیت نه دی تامین شوی کولی شي چې مستقیما زمونږ د ولسوالۍ په کچه دفترونو ته مراجعه وکړي. مونږ سیستم د ثبت شکایت لرو، د دو ټول شکایت به محرم ساتل کېږي او د دو هېڅ قسم معلومات به چا سره نه شریکېږي. بیا د ولایت په سطحه لرو، بیا د ریجن په سطحه باندې دفترونه لرو، او بیا هم مرکزی دفتر د دو په خدمت کې دی. که دو فکر کوي چې په شکل د اشکالو شفافیت نه مراتېږي نو دو دې زموږ دفترونو ته مراجعه وکړي، خپل شکایت ثبت کړي، د دو شکایتونو ته به انشاءالله رسیدګي وشي.
ډېره مننه تورپیکه جان چې تاسو د مخکښ شې پروګرام سر غډون وکړ. اوریدونکو تاسو تورپیکه علم واوریده، تورپیکه علم د بین المللي اړیکو په برخه کې ماستری کړې ده، د کلیو د پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یوې موسسې کارکونکې ده چې په کلیو کې د شذو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي. دینن په دې خبرونه کې د خپل فعالیتونو او کار په اړه تاسو ته معلومات درکړل. ازادي رادیو شاوخوا څلور نیمې میاشتې مخکې په اگست میاشت کې د شذو لپاره په پښتو او دری ځانګړي وب پاڼه پرانستې. د پښتو پاڼې پته د pa.azadiradio.com/women او د دری پاڼې پته د da.azadiradio.com/women. د ازادي رادیو په دې ځانګړي پاڼه کې د شذو اړوند موضوعات خپریږي. په دې برخه کې د راپورونو، ویډیوګانو، بحثونو، مرکو او تصویرونو ترڅنګ د شذو نظرونه او تحلیلونه هم خپریږي. د دې پاڼې للارې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د ښځینه هنر بیلګې هم شریکېږي. له موږ سره خپل وړاندیزونه او لیکنې پر دې برېښنالیک شریکولای سي. ازادي ویب @rfrl.org. همدارز ازادي رادیو تخپل تلیفوني پیغامونه پر دغه شمیره ثبت کړئ: 00420221114115. زموږ له ښځینه اورېدونکو مې ځانګړې هیله داده چې له موږ سره تماس ونیسئ او راته ووایاست چې ازادي راډیو ستاسو لپاره څه ډول خپرونې جوړې کړي، پر کومو موضوعاتو تاسې غواړئ موږ خبرې او بحثونه وکړو. اوس هم د مخکښ ښځې پروګرام پای ته رسېږي. د دری خپرونې لپاره زما له همکارانو سره اوسئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.
شمشنا تد دی ورک کاروان سالار شکنا د زبط پاتا یا کزار شکنا آئے زبط پاتا یا کزار شکنا زبط پاتا یا کزار شکنا